سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو نه اورئ. په موخه د دې ست خبرونه ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره د فبروري په شپږویشتمه پر شپږمه ورځ هم د مسافر او بارونکو موټرو پر مخ تړلې ده. ټاکل شوی و چې له کابل د طالبانو د حکومت یو پلاوی تورخم ته ورغلی او د فبروري په 15مه یې پر سفري نقطه له پاکستاني چارواکو سره کتلی وي، خو د پاکستان د ملیشي ځواک او چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله. سیمې کې د مشال راډیو خبریال ته وویل چې د فبروري 15مه تر ماښامه پورې له کابل کوم پلاوی د مذاکراتو د دویم پړاو لپاره تورخم ته نه دی ورغلی. تر دې وړاندې د فبروري پر 23مه په ننګرهار ولایت کې د طالبانو مرستیال والی مولوي عبدالعزیز مصطفی په مشرۍ پلاوی د پاکستانی پوځ له ځایي مشرانو سره په سفري نقطه کې وکتل، خو د لارې پرانستلو په اړه کوم جوړجاړي ته ونه رسیدل. پاکستانی امنیتي ځواکونو د فبروري پر 23مه پورې غاړې ته د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د مورچو جوړولو پر سر د لانجې له کبله تورخم دروازه وتړله، چې ورسره د دواړو لورو ترمنځ د خلکو تګ راتک او سوداګرۍ ودرېده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف وایي چې دوی او شریکان یې په افغانستان کې یوه پروژه پر مخ وړي چې د روغتیا پاملرنې 3% برخه ملاتړ کوي، په ځانګړې توګه د ماشومانو او ښځو لپاره. د دې سازمان په یو راپور کې چې د سې شنبه په ورځ د فبروري په 15مه خپور شوی، ویلي دي چې دا اقدام یې د بدلون په وخت کې د افغانستان د روغتیا جوړښت د ساتلو لپاره کړی دی. د راپور له مخې دا پروژه به په ټول افغانستان کې 2400 روغتیایي مرکزونه پرانستي وساتي، چې په هغه کې نه شپږ نوي په بشپړ ډول مجهز روغتونونه په ولایتي مرکزونو کې شامل دي. تر دې مخکې د هیلت کلستر په نوم د روغتیایي خدماتو وړاندې کوونکو سازمان تیرمونه په یو راپور کې وویل چې د امریکا د مرستو د ځنډېدو له امله 204 میلیون افغانان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې افغانستان ته د بشري مرستو کمښت تر ټولو زیاتې ښځې زیانمنوي. د ملګرو ملتونو د ادارې د سې شنبه په ورځ د فبروري په 15مه ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید افغانستان هیر نه کړي. د آسیا پاسفیک حوزې لپاره د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال سمیر وان ملی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دوی باید ډاډ ترلاسه کړي چې نړۍ افغانان نه دي هیر کړي او خپل مرستو ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږی دفتر یا اوچا په خپل روستي راپور کې ویلي چې د دوی ځینی بشری پروګرامونه د زده کړې، خوراکي مرستو، روغتیا، خوارځواکۍ او په افغانستان کې د اړمنو خلکو لپاره د سرپناه په برخو کې د 2015 کال د جنوري او مارچ ترمنځ د تمویل کمښت د خطر سره مخ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی پر دغه هیواد د امریکایانو لخوا بندیزونه غندلی دي. د چهارشنبه په ورځ د فبروري 23مه د ایران د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه یا خپل ټویټر کې د بقایی په حواله ولیکل چې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریز تعاملاتو په اړه پریکړې کول د ملتونو د قانوني حق یوه برخه ده چې هیڅ اړخ حق نه لري چې په سیاسي پلمو یې ګډوډه کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت او د خزانه وزارت د دوشنبه په ورځ د فبروري 23مه د ایران د نفتي محصولاتو د لیکت او پلور سره تړلې یو شمیر اشخاص، شرکتونه او د تیلو لیکدونکي د نویو بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې ایران د خپل اټومي ګواښ، د بالستیک توغندیو پروګرام او د ترهګرو ډلو ملاتړ سره د نړیوال امنیت بې ثبات کولو ته دوام ورکوي. د امریکا د نویو بندیزونو لمخه د امریکایي اشخاصو یا شرکتونو لخوا د بندیزونو لاندې اشخاص او ادارو سره هر ډول سوداګریزي معاملې منع دي او په متحده ایالاتو کې د دې هر ډول شتمنۍ کنګل کیږي. چارواکي وایي چې په سودان کې د پوځي الوتکه د لویدو لامل د مړو شمیر لږ تر لږه شپږ څلوېښتنو ته لوړ شوی دی. د پیښې د سې شنبه په ورځ د اومدر من په ښار کې شوې ده. د خرطوم مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دې پیښه کې 10 نور کسان هم ټپیان شوي دي. مخکې له دې رویټرز خبري اژانس د سودان د پوځ د یوې اعلامیه په حواله راپور ورکړی و چې د انتونوف پوځي الوتکه د اومدرمان شمال ته د وادي سیدنا له هوایي اډې څخه د الوتنې پر مهال نسکوره شوه. خبر پانا کی ول شوی چې پدې پیښه کې فوزی پرسونل او ملکی وګړي هم وژل شوی دي. د پیښې لامل تر اوسه له رسنیو سره نه دی شریک شوی، خو په سوډان کې د فوز او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم پیژندل شوی ملیشو ترمنځ جګړه د 2023 کال په اپریل کې پیل شوې ده. د دې جګړې په پایله کې لسګونه زره خلک وژل شوي او د ملګرو ملتونو د شمیر له مخې له 2 میلیون څخه ډیر خلک بې ځایه شوي دي. جګړه په سوډان کې د بشري ناورین لامل هم شوې ده. او د چمپیونز ټرافي سیالیو په دوام کې د افغانستان او انګلستان د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ لوبه نن پیل شوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پچه وګټله او لومړی یې د توپ وهنې پریکړه وکړه. دا لوبه به د پاکستان د لاهور ښار په قذافي لوبغالي کې ترسره کیږي. دا نن ورځې لوبه د افغانستان او انګلستان لوبډلو لپاره ډیره مهمه ګڼل کیږي، ځکه چې بایلونکي لوبډله به د چمپیونز ټرافي څخه بهر شي. تر دې وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خپل لومړۍ لوبه د سویلي افریقا پر وړاندې د 102 منډو په توپیر سره وبایلله. د انګلستان لوبډلې هم په دې جام کې خپل لومړنۍ لوبه د استرالیا پر وړاندې بایللې وه. سلامونه بیا حمزه فرشته سه حاکمه او د طاهر روشان په تخنیکی همکاري دا خبرونه درته وړاندې کوم. د خبرونه کې د راپورونو په لړ ورا سره د افغانستان اړوند راپورونه و وي، ترڅنګ به یې د متحده ایالاتو او اوکراین ترمنځ دی وي مسوده په اړه هم تاسو ته بهرنی راپور لرو. او د کرکټ اړوند د چمپیونز ټرافي سیالیو په لړ کې د افغانستان او انګلستان د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د لوبو تازه حال به هم در سره شریکو. او د دې ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په دې وروستیو کې سیلابونه راغلي دي او دغه سیلابونو لسکونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. دا خلک اندېښنې لري دا چې څه دی وایبرې
نو تاوانونه خیرستولې دي. مځکې ویوړلې وروره فصلونه ویوړله، ډېر مصرفونه مو پکړي وو، کودونه مو ورکړي دي، ټکټران وو، تاوانونه مو سره کړي دي، نو خو اوس خپل سر نه
دغه راپور تفصیل وړاندې په خبرونه کې را سره واوري. د سیلابونو اړوند جزئیات به تاسو سره شریک کړو. نور راپورونه هم اوریدلای شئ را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم زموږ خبری ټولګې ته ډیر زیات ښه راغلاست. څنګه مې چې مخکې هم تاسو ته ویل، قدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې په دې وروستیو ورځو کې د ورښتونو له امله سیلابونه راغلي دي. مونږ غواړو په دغه خبرونه کې پر دغه وغږیږو چې سیلابونه څومره خلکو ته زیانونه اړولي دي او د دې ترڅنګ خلک څنګه کولی شي د دغه سیلابونو پر مخ وړاندې مبارزه وکړي، علتونه یې څه دي، ولې دغه سیلابونه په افغانستان کې ورځ تر بلې زیاتېږي. د اقلیم بدلون اړه هم موږ سره کارپو خبرونه کې ملما دی، هغه سره به هم خبرې وکړو. خو په سر کې راځي د افغانستان اړوند دغه راپورونو په هکله یو راپور چې زموږ همکار کرام الله اکرام چمتو کړی دا به واورو. بهتر راګرځو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورښتونو او سیلابونو شپږ دیرش کسان مړه کړي او سلویښت نورې ژوبل کړي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې ویلي چې د دغه بارانونو او سیلابونو له امله دغه راز لسګونه کورونه او سلګونه جریبه کروندې هم ویجاړې شوي. د دې ادارې د اطلاعاتو او اماړي کو رئیس مولوي عبدالله جان سایخ په یو ویډیو بیان کې چې نن د دې ادارې په اکسپانه خپور شوی ویلي،
زموږ د ولایتي ریاستونو د ابتدایي ارقامو له مخې په ټول هیواد کې د طبیعي پیښو له امله بدبختانه تقریبا 6 کسه هیوادوال شهیدان شوي، 40 کسه هیوادوال ټپیان شوي دي، 240 کورونه په مکمله توګه او 1 کورونه په کوچنۍ توګه ویجاړ شوي دي. همدارنګ سلګونه جریبه کرنیز ځمکې هم ویجاړ شوي دي.
نوموړي ویلي چې د زیانمنو سره د مرستې لپاره سیلاب ځپلو سیمو ته د دوی د سروې ټیمونه رسیدلي او ژر به له خلکو سره مرستې هم وشي. سایق دا هم ویلي چې دغه سیلابونو او واورو له امله په یو شمېر ولایتونو کې لارې هم تړل شوي چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت له لوري د بیرته پرانستلو هڅې روانې دي. که څه هم نوموړي نه دي ویلي چې په وروستیو سیلابونو او ورښتونو کې په کومو ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اوښتي، خو د راپورونو پر بنسټ فراه، هلمند او کندهار هغه ولایتونه دي چې سیلابونو ګلۍ او سخت اورښت پکې یو شمېر کسان مړه او ژوبل کړي. فرا بیا تر ټولو ډېره ځپل شوي. چارواکو ویلی چې د دې ولایت په باکوا او پشترود ولسوالیو کې سخت غلی او سیلابونو 22 کسان مړ کړي او څلور یې ژوبل کړي دي. د فراه ولایت د باکوا ولسوالی یو اوسیدونکي غلام الله ازادي راډیو ته وویل
فراه ولایت قلیکا پشتکو ولسوالی اړوند د ګجر آباد په باکوا ولسوالی کې بیلابیل ولسوالیو کې ډیر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي او له بده مرغه ډیر شدید توپانونه و جلۍ و باران و باد و چې موږ هم د هغه جملې متضررینو چې موږ ته هم ضرر ورسید او ټوله شپه بېګاه بدون سرپناه ناست و موږ کورونه ویجاړ شوي دي.
هلمند او کندهار دوه نور هغه ولایتونه دي چې د طالبانو د حکومت د سیمه ایزو ادارو او چارواکو له قوله د سیلابونو له امله پکې 15 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د کندهار ښار د 15مې ناحیې یو اوسیدونکي محمد اغا چې د سیلاب له امله کور نړېدلې ازادي راډیو ته وویل
ټول سرکونه او کورونه خامک کورونه بعضې چپه کړل او خلکو ته د مالي د خوا ډېر تاوان ورسوي او بعضې خلک پشکې خوږ مرم سول زموږ کور هم دغلته راچپه سو او خو الحمدلله موږ پکې یو څوک نه دی مړ سوی خوش سوی خو مالي تاوان ډېر راته راورسوي.
دغه سیلاب ځپلي د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. دا سیلابونه او اورښتونه په داسې حال کې دي چې وار له مخه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د واورو ورېدلو له امله لوی لارې تړل شوي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. پرون سهشنبه د سختو واورو له امله د سالنګ لویه لار د ترافیکو پر مخ وتړل شوه چې نن چهارشنبه ماسپښین د راپور تر لیکلو هم تړلې وه. د بامیان، دایکندي، بدخشان او تخار ولایتونو له ځینو سیمو هم د سخت واورو د ورېدو په پایله کې د ځینو لارو د تړل کېدو راپورونه ورکړل شوي. افغانستان د نړۍ له هغو ګوتو په شمېر هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون سخت ځپه دی. تیر 2024 کال هم دا هیواد له سختو سیلابونو سره مخ و چې له امله یې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. تیر کال په مۍ میاشت کې بغلان سختو سیلابونو وځپلو چې د رسمي شمېرو له مخې لږ تر لږه 315 کسان یې مړه او له 1400 ډېر یې ژوبل کړل. دغه راز له 2000 ډېر کورونه یې هم ویجاړ کړل.
د سیلابونو اړوند راپور مو واورېد. څنګه چې مخکې هم ما ویل ډېری ولایتونه د دغه سیلابونو او دغه طبي پیښو له امله زیانونه یې ګاللې دي چې په دې کې ډېره برخه د هلمند او اروزګان ولایت تار اورېدلې ده. نو دا چې د هلمند او اروزګان ولایت کې دغه پیښه څومره خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده، څومره کورونه ویجاړ شوي دي، په همدې اکله د اروزګان ولایت نه زموږ همکار د سیمې نه یې راپور چمتو کړی. دغه راپور هم واورې، بېرته راګرځو.
یو خښت غواړي، پکې خښت غواړي، خلک راځي وروتي تاسو نو په شان خو نه تړ کیږي، وبې کې ډیره دي، الله دا ډیره دي، دا کله ګره پر سره خسته کده کورونا ما دي زرا نه دي وته دي نو څوک څنګه وته هم نشي نشي سر نه ایواني ستلی دي.
دا د هلمند ولایت د ګریچ کولسوالی دی و وسیدونکو ژغدي چې د تیر شپې د سیلابونو د زیانونو په اړه ژغیږي. د هلمند ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د ویلامې په خبرولو سره ویل دي چې تیر شپه په دغه ولایت کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیان نړولې دي. ایلامې زیاتوي چې په مرکز لشکرګاه، ګریشک، سنگین، موسی کلان، نوزاد او باباجو ولسوالۍ کې شپږتن وژل شوي دي چې یوه ښځه، درې ماشومان او یو نارینه شامل دي پکې، او همدارنګا لس تنه نور زخمیان دي. سیمه ایز مسولین وایي چې ټولو غمجنو کورنۍ ته رسېدنه سوي او هم یې د خطرناک سیمو څخه خوندي ځایونو ته انتقال کړي دي. دغه مسولین هم دراز وایي چې سیلابونو او بارانونو شاوخوا 1500 مریضې سولري هندارې هم تخریب کړي او سلګونه جریبه مځکه یې هم زیانمنه کړې ده. بلخوا د هلمند ولایت په گاوند او روزګان کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د اورزګان ولایت یو شمیر وسیدونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د تیر شپې سیلابونو د دې د زمکو حاصلات زیانمن کړي او سلګونه جریبه زمکه تخریب کړي ده. دوی د حکومت او نړیوالو موسسات څخه د مرستې غوښتنه کوي.
نمی علاده دی در تنادی وسیدون دری خروه دری نیم خروه را غنم می جارا کرده و آقای واش کرده یورو در خروه الانی کرده که ودا غصرایی نخونه دا غصرایی و نروی دا بلی و نروی و نوری بسی و نروی.
نم آجی عبدالرزاق توانو نخونه دونی توانو نوره سوال دستور گتوره چه دادم دگی سه یه سه چمون را شوه سلو پر دغلو کتا باندی در دغه کوڅه سمور په دغه کوڅه کې در د اوبو دغه سره نسو چیرې دلای دیس خامسه
نو تاوانونه خیر رسولې د مځکې وی وړلې وروره پسونه وی وړله ډېر مصرفونه مو پکړي وو کوټونه مو ور کړی دي ټکټران وو تاوانونه مو سره کړی دي نو خو اوس خپل سر نسو په جوړ دولت خو که زموږ سره کومه کوي خو چې دغه زموږ دیوالونه وو دغه ځایونه را جوړ کړي دا زموږ د کورونو څه دا اوبه وګرځېږي دا خو موږ ته ډېر
سید نبی دی د دغه وطن نو چېرته مې نیکې مځکه کرا دے پستگری آگے نکی بھی اوڑا نو بیا می د پراڑو گونی انی وتا دے کڑا دے وقت می دغه کڑا دے آگے وی اوڑی او اس پم ور ور نہ مت نہ لاخ په پاسر کې ګرد دا غیس مسلمانانو ته ونه مانو د سره یو نه سره ونه له ودو پته نو ور خو د غربي د لاس په خدا کې یو بسم الله په دار تلس
د اورزګان ولایت سیمایز چارواکو هم د بیلابیلو اعلانې په خبرولو سره ویلي دي چې په دغه ولایت کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي. دی په یادو اعلانې کې ویلي دي چې دغه ته ګڼ شمیر کسان هم د سیلابونو څخه ژغورل دي. د پداسیال کې د چیرې ورځ رئیسی د افغانستان د نورو ولایتونو په ګډون په هلمند، کندهار او اورزګان کې هم په زیات شمیر ورښتونه سوي چې د ځانی او مالی زیانونو ترڅنګ لوی لاري هم تړلې دي او زیان منی کړی دی.
تاسو د اورزګان او هلمند ولایت د سیلابونو اړوند راپور واوریده چې څومره خلکو ته زیانونه اړولي وو. وسفم په همدغه برخه کې را سره د چاپیریال ساتنې او د اقلیم د بدلون د برخې کارپو ښاغلی سلیمان خیل صاحب را سره سټوډیو کې د تلیفون په لیکه وصل دی. سلامونه سلیمان خیل صاحب، ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله، خبرونې ته ډیر ښه راغلست. په سر کې که راته دا ووایي چې دغه د طبیعي پیښو د زیاتېدو اصلي لاملونه په افغانستان کې څه دي؟
ډېر زیاته مننه. د دې لپاره چې موږ ورځ تر بلې د طبیعي پیښو شاهدان یاستو، اصلي عامل د اقلیم بدلون ده. تاسو متوجه اوسئ تېرو کلو کې به داسې سیلابونه به نه وو په دې وختو کې، او په دې دومره شدت باندې په دومره ډېر زیات زور باندې به سیلابونه نه وو چې خلکو کورونه او خلکو ځانونه لاسه ورکړي. نو دا ما په هاند ورځ په ورځ نور به هم ډېرېږي، کار په کال په کال نور به هم ډېرېږي. لکه څنګه چې اقلیم هر څومره بدلون کوي هغومره به سیلاب به ډېرېږي، هغومره به وچکالیګانې ډېرې راځي. افغانستان متاسفانه هغه هېواد ده چې ډېر زیات د اقلیم بدلون په مقابل کې کمزوری ده او دې نه ډېر زیات زیانونه اخلي.
سلیمان خیل صاحب، څنګه چې موږ هم پوهیږو په دغه وروستیو کلونو کې په افغانستان کې په ډیری ولایتو کې دغه پیښې زیاتې شوې دي د سیلابونو، البته خو بیا هم خلک یو قسم ته بې خبره دي د دغه سیلابونو نه. کله چې په یو کلي کې په یو ولایت کې بارانونه شدید بارانونه کیږي، کورونه خام دي، خو بیا هم خلک په کورونو کې ناست وي او د راپورونو پر بنسټ دغه د سیلابونو زیانګال ډیر خلک چې دي هغه دغه ښځې او ماشومان دي. ولی خلک مخکې د مخکې نه د سیلابونو نه د ساتنې دپاره د ځان ساتنې دپاره آمادګي نه نیسي او یا هم یو اقدام نه کوي؟
داسې مسله ده چې اولا خو په افغانستان کې دا د کم وړاندوینې چې کېږي د سیلابو په اکله باندې یا د ورښتو په اکله باندې هغه د لری پرتو سیمو ته دغه خبره نه ور رسیږي، لکه لری ولایتو ته یا لری کلي ته ولسوالیو ته چې هلته خلک ډېر زیات زیانمنېدونکو حالات سره مخ دي دغه خبره هلته نه رسیږي. تاسو اوس وګورئ اکثره وخت چې سیلاب راځي په هغه ولایتو کې راځي یا په هغه کلي ولسوالیو کې راځي چې هلته لاسرسی اجتماعي رسنو ته ډېر کم ده، هلته خلک عامه پوهاوی او نه رسوی ده د سیلابو او همداسې د نور مسایلو باندې عامه پوهاوی نه رسوی ده. نو که چیرې دولت اعلان کوي چې په سبا یا بل ورځ مطلب سیلابونه راځي یا ورښتي دي ځانونه چمتو کړي، نو دغه پیغام خلکو ته نه ور رسیږي چې ځانونه چمتو کړي دي، هغه ځان یا هغه د سیلاب ځای خزان وباسي. نو دغه باعث کیږي چې د هر څه نه چې موږ ناخبره اوسېږو هموغومره ډېر زیات زیانمنکو کیږو. نو په دې حکله باندې باید دا ووایم چې لکه تاسو څنګه وویل ښځې او ماشومان دې لپاره ډېر زیات زیانمن ځانونه لاسته ورکوي چې هغوی هغه قدرت د تېښت نه لري، یعنی ډېر ضعیف قدرت لري. هغوی نه شي کولی چې د سیلاب په وخت کې زر هغه منطقه یا هغه ځای ځان وژغوري. او دومره مسله دا چې که چیرې یو دغه پیغام هغه کلیو بندو ته رسیږي چې ځانونه وژغوره او وباسي سیلاب راځي، زیاتره خلک عقیدتي فکر ورته کوي، فکر کوي چې دا هسی خبری دی و عقیدتی ورته ګوري وای هر څه خدای کوي بس دا خبرې موږ نه منو. نو هغه دا مشکل ده چې خلک ډیر زیات دفل کیږي او ډیر زیات قربانۍ ته نه کیږي.
سلیمان خیل صاحب، څنګه چې تاسو هم په دې پوهیږئ، دغه طبیعي پیښې خصوصا سیلابونه په هغه منطقو کې ډیر راځي چې هلته د سیندونو غاړې وي، د اوبو غاړې، او یا هم په داسې د غرو په لمنو کې کورونه وي. دغه خلک خو له پخوا پوهیږي چې د اوبو د لار د دوی د کورو او یا هم د دوی د اوسیدونکو د دوی منطقو باندې ده، خو بیا هم ډیری خلک په دغه برخه کې غفلت کوي. اوس هم ویل کیږي چې بارانونه په افغانستان کې په همدغه ولایتو کې او نور ولایتو کې شدیده شوي دي. بارانونه لا هم په افغانستان کې روان دي، لا هم د ډیرو سیلابونو امکانات شته دي، خو بیا هم ډیری خلک بیا هم غفلت کوي. ستاسو وړاندوینه څه ده؟ خلک باید څه وکړي دا چې په هغه سیمو کې دوی اوسیږي چې امکانات د سیلاب او د اوبو راتلو پې زیات ده، دوی باید څه وکړي؟
په لومړي کې باید د خلکو عامه پوهاوی د ډېر زیات اوچت سي، ځکه که چیرې یو کس یو مسالې نه پوه نه اوسېږي او خبرې نه آګاه نه اوسېږي، هغه ډېر زیات زیانمن کېږي. نو په هغه تر څنګ دولت خلکو ته عامه پوهاوی داسې وکړي چې هغه ځایونه کې د سیلاب خطر شته ده، هغه ځای کې د ساختته یا د کورو جوړولو اجازه دې ور نه کړي. او په زمن کې دولت کولای شي د خپل د وړاندوینو سیستمو باندې زیات پانګونه وکړي. اوس دوره دی یا یو ورځ نه، مطلب یو ورځ یا نیمه ورځ کې خلک نه شي وتلی خپل ځایونو خپل کلي نه. نو د دولت سیستمونه ډېر کمزوري دي، نه شي کولای چې دقیق وړاندوینه وکړي چې په دغه ورځ باندې سیلاب امکانات ډېر زیاته زیات ده. او درېیمه مسله دا ده چې دې لپاره چې خلک زیانمن نه شي، باید داسې وړاندوینه وشي د مساجدو، د مکاتبو، د کلیو باندو، د هغه مجموعو یا خلکو څخه چې هلته مالکان دي، مشران دي، هغه د طریق نه عامه پوهاوی دي وشي چې د سیلاب په وخت کې خلک څه وکړي، د سیلاب نه وروسته خلک څه وکړي، او سیلاب په جریان کې خلک څه وکړي، تر څو دوی ډېر زیانمن نه شي. نو دغه هغه مسایل دي چې متاسفانه په افغانستان کې په کار لږ سوی ده، پې باندې نه سوی ده. نو چې کار پې باندې ونیسي، هر دفعه مونږ په دې باندې خبرې کوو، هر کله مونږ خبرې کوو بغلان سیلاب چې مونږ باندې راشي بغلان مونږ هېر کړو، همداسې دغه کار بیا مونږ په ننګرهار کې مونږ باندې اوسو، اوس دغه بیا په هلمند او په کندهار کې مونږ باندې اوسو، دا سیلابونه به بله ورځ بل ولایت ته به راځي. خبره دا ده چې خلک دې باید متوجه اوسېږي، عقیدتي چلند دې ونه کړي، چېرې هر رسنۍ نه، راډیو نه، تلویزیون نه ور باندې غږ کېږي چې سیلاب راځي، ځانونه وباسئ، ځانونه چمتو کړئ. دوی ته باید دغه توجه وکړي دا خبرې ته، او دا پیغام جدي ونیسي تر څو د دوی ځان او مال وژغورل شي.
اوریدونکو ته دا وایي، کلنډ اوریدونکو ته وایي چې د سیلاب په وخت کې څنګه چې تاسو مخکې ویل چې ډېری خلک خبره نه وي، د سیلاب په وخت کې هغه مهم ټکي چې دوی باید په پام کې ونیسي د ځان ساتنې لپاره، د کورنۍ د ساتنې لپاره، هغه کوم ټکي دي چې په هغه عاجل وخت کې او لنډ وخت کې دوی باید عملي کړي؟
کچېره چې سیلاب راځي یا وړاندوینه کېږي چې سیلاب راځي، خلک باید هماغه وخت کې کوشش وکړي هغه ځایونه پرېږدي، خپل کورونه دې پرېږدي. هغه وخت دې په فکر کې ونه اوسېږي چې کور زما کور سیلاب وړي، کوشش دې وکړي چې اول حالات کې هغه ډېر زیانمنېدونکی قشر چې هغه ماشومان او ښځې دي، هغه دینه دوی باید وباسي، سړیان یا نارینه خپل زنانه او خپل ماشومان دي هغه خپل کورونه وباسي، داسې یو کلینیکو ته لاړ شي، داسې یو دولتي جایو ته لاړ شي چې هلته دولت رسرسی ډېر ده، دولت کولای شي چې خلکو سره مرسته وکړي. او دومره خبره دا ده چې هغه وخت کې دې په دې فکر باندې ونه اوسېږي چې مطلب د ما مال پاتې شو، د ما هغه پاتې شو، عاجل دې خپل هغه خپل ځان دې وژغوري. همدې کې نور مسایل دي چې په جریان دي چې سیلاب راځي، دوی کوشش ته وکړي چې دولتي هغه محلي دولت چې کوم لارښوونې دوی ته کوي چې کوم لارې باندې راشي، څنګه راسي، او په کوم طریقه باندې راسي، دغه ټول لارښوونو ته دوی غوږ ونیسي تر څو نور هم زیانمن نه سي. که چېرې تسهیلات په جریان کې یو کس کور نه وځي راځي، دغه خپله هم د زیانمنېدونکو حالت ډېر زیات اوچت وي. نو خو بهتره دا ده چې دغه کار د دولت د توصیف په اساس باندې ورته غوږ ونیسي او خلک د ځان وباسي. او د اخره مسله دا ده چې دولت هم باید یو څه خپل ظرفیت باندې کار وکړي. د پیښې په مقابل کې وړاندې مبارزې یو اداره ده په افغانستان کې چې دا متاسفانه یو څه بودیجه نه لري او یو څه تخنیکي ظرفیت همدونه چې دغه اداره ضعیفه اوسېږي هغه مره خلکو ته د سیلابو دکالیو همدغسې د طبیعي پیښو هر هغه طبیعي پیښه چې افغانستان ته خلکو ته مشکلات ډېر جوړوي.
ډېر زیاته مننه کور ودان د اقلیم بدلون او چاپیریال ساتنې د برخې کارپوه سید محمد سلیمان خیل صاحب را سره په خبرونه کې میلمه و. کور ودان چې زموږ پوښتنو ته ځواب راکړه. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان له ګڼ شمېر ولایتونو نه د ستاسو رالیږل شوي پیغامونه دي، د هغه افغانانو د هغه کسانو چې د دغه سیلابونو نه زیانمن شوي دي، دا به واورو.
السلام علیکم و رحمت الله. زه چې خپل د پرا ولایت ما د بکوا ولسوالی، نو بکوا ولسوالی کې ډیر سخت تیز باد رااله او ډیر زیات باران وسو، ځکه چې دلته ډیر مسلمانان خوشکړي هم دي، مثال ډیر مرسوي هم دي او ډیر خلکو ته ډیر تاوانونه هم رسیدل. یعنی یو زموږ ملګری دی، د دې تقریبا 12 سټه اندارې شي باد په وکړې دي، حساب ورته کړی تقریبا 6 لک کلداري تاوانې کړی دي. سرای چار دیوالی و په دې خونه باندې راګرځېدلی و، د شر دیوالی سرای د مکمله د شر دیوالی نړېدلې ده، زیات وټاکونه نړېدلې، بيخي زیات انسانان ډیر ډیر حد وړي دي، د پمپو پایې اکشل دي، بيخي داسې پتی باد او داسې پتی اپات وسنو راغلی په بکوا ولسوالی کې، لکه دا پرون راچې راغلو ډیر ځانونه رسول ډیر زیات.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. روزګان ولایت کې د ولسوالی د بومی د کلی سره سر د پیغام ته تاسو ته ځم چې د ډیر سختو سیلو د عمل زموږ د پنځوس تیری باندې ځکه ته ډیر سخت ځان رسېدلې دي او حاصلات ما د لاسه ورکړي دي او ځکه مو د ډبرو ډکه سوې ده او بزګري هم ډیر ناتوانه دي. نو هیله کوم چې زموږ سره کومک همکاري ټول دولت وکړي. پر خدای سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. احمد یم له میدان وردګو میړي کلیوالی. میدان وردګو کې تقریبا 50 سانتي واره شوی. نو مو ځای کې چې دي دا واوره ډېره کېږي، لارې بندې دي، نو مشکلات زیات دي. نو د شروالۍ نن دا غوښتنه ده چې د سړک پاک. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
متحده ایالاتو او اوکراین د یوې مسودې په شرایطو موافقه کړې چې له مخې به یې واشنگټن د کیف د ملاتړ په بدل کې د اوکراین مدني سرچینو ته لاسرسی ومومي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي د روسیا او اوکراین ترمنځ جګړه ژر پای ته ورسوي. دا لا څرګندونه ده چې اوکراین به د قانونو د تړون د لاسلیک په بدل کې څه ترلاسه کړي. نور حال په دې راپور کې.
سونه وړاندې نادر ځمکني عناصر، قانون او نوري طبي سرچینې په اوکران کې د روسي د جګړې د پای ته رسولو په هڅو کې یوازې یو بل عمل اخره کېده، خو اوس همدا توکي د اوکران د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو په مرکز کې دي. متحده ایالات او اوکران د یو تړون د مسودې په شرایطو موافقه کړې چې له مخې به واشنگټن د کیف د ملاتړ په بدل کې د اوکران طبي سرچینو ته لاسرسی عمومي. د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو خبري څانګې په وینا د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 15مه قوي نخې نخانی وی چې یو تړون پر چوکاټ اصلاح شوی ده او د اوکراین ولسمشر باید د لاسلیک لپاره د دیونې په پای کې واشنگټن ته ولاړ شي. دا خبر روسه لاغې خبر چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پلان لري چې د دیونې پورستوي کې واشنگټن ته د یو تړون د لاسلیک لپاره سفر وکړي. د اوکراین ځینې دولتي سرچینو د نوم نه خودل په شرط ویلي چې د امریکا او اوکراین ترمنځ په دې تړون کې په اوکراین مهم معدنونه او نورې طبي سرچینې لکه تیل، ګاز او نور شامل وي. مخکې له دې د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د مدني موادو د تړون د پخوانی مسودې له لاسلیک کولو څخه انکار کړی وو او ویلي وو چې په مسوده کې د اوکران لپاره هیڅ ډول امنیتي تضمین نشته. ریوټرز خبري اژانس راپور ورکړی وو چې دا لا روښانه نه ده چې آیا اوکراین توانېدلی چې هغه امنیتي تضمینونه ترلاسه کړي چې له متحده ایالاتو څخه یې غواړي، یا به یوازې د واشنګټن څخه ډیری پوځي مرستې ترلاسه کړي چې په بدل کې به یې امریکا ته اجازه ورکړي چې د دې هیواد مدني سرچینو ته لاسرسی ولري. له موضوع یې بخبر سرچینې ریوټرز ویل چې د کیف او واشنګټن ترمنځ اوکراین ته د نورو وسلو د مرستو لیږلو په اړه بحثونه هم لا روان دي، خو کومې پایلې ته نه دي رسېدلې. کیف دا اعتراض هم کړی وو چې واشنګټن غواړي 1500 میلیارد ډالر په ارزښت د اوکراین طبیعي شتمنۍ ته لاسرسی ومومي، خو له اوکراین سره د متحده ایالاتونو مرستې ډېرې کمې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوکراین به د مدني موادو د تړون د لاسلیک په بدل کې څه ترلاسه کړي، وویل چې متحده ایالاتو تر اوسه پورې کیف ته د پوځي تجهیزاتو په ګډون 350 میلیارد ډالر مرسته ورکړې ده. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې متحده ایالات به څومره وخت اوکراین ته پوځي وسلې ورکړي، وویل چې دا ممکن د یو څه وخت لپاره یا شاید تر هغه وخته پورې دوام وکړي چې موږ له روسیې سره موافقه وکړو. خو د امریکا ولسمشر یو ځل بیا وړاندوینه وکړه چې په اوکراین کې جګړه چې اوس یې 4م کال ده ژر پای ته رسېدلی شي، خو هغه ونه ویل چې دا کار به څنګه